درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ازادي رادیو دا نن ورځې دا خبرونه په پایل کې مو ز اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې هلم چې وخا خوشاله و را مو ورځ مو پایل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار ل وو بجو د ماخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي، او همدارنګا د انټرنیټ لاري بیا هر شي زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لاري اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دي. په لغمان او بغلان ولایتونو څخه د 14 ریپورټونه ورکړل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د هغه اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو دي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دي. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته دا خبرې وکړي چې د افغانستان په سولېز راتلونکي کې د مرکزی آسیا د رول او ملاتړ په موضوع رابلل شوی وو. خاغلی خلیلزاد وویل چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې پرمختګونه شوي دي. خلیلزاد وایي موږ له افغان حکومت او طالبانو سره نورو هڅو ته هم ژمن یو چې د بندیانو د تبادلې په برخه کې پرتې اندېښنې هوارې شي چې ورسره د باور جوړونې لپاره بندیان تبادله او بین الافغاني مذاکرې پیلېدای شي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا حکومت تر اوسه شاوخوا 4,400 بندیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل اړخه 1,100 بندیان پرېښي. دا امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوه، تر بین الافغاني خبرو مخکې به حکومت په ټوله کې د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. د سولې له هڅو سره په یو وخت په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو ریپورټونه هم ورکړل شوي. په دې لړ کې په لغمان ولایت کې تیر مازدیګر 14 دوه سیمه ییز پولیس وژلي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی پرون ناوخته ازادۍ رادیو ته وویل چې 14 د مهترلام اړوند په بابا صاحب کم سیمه کې پر یو رکشا شوي.
د سیمه ییزو پولیسو درې سربازان خپل دندې ته په لارو، البته دوی یو رکشا کې سوارو، نور سوارلۍ هم وه. مین 14 شوې ده. متاسفانه دوه سیمه ییز پولیس شهیدان دي، یو سیمه ییز پولیس ټپي او دوه ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي.
د بغلان ولایت چارواکي هم وایي چې په پلي خمری کې د ماین په یوه 14 کې یو ملکی کس وژل شوی. د والي ویان نظیم نجم پرون جمعه ناوخت ازادۍ رادیو ته وویل
د ملکی کسانو په یو موټر باندې د چشمشیر په ساحه کې ماین پټاو کوي چې په نتیجه کې یو کس شهیدیږي، یو کس زخمی کیږي. البته دغه ماین د مخالفینو لخوا ناکینول شوی چې دوی د فرصت په استفادې څخه په دې لوی لار کې تقریبا 15 همداسې ماین نیښي دي.
بلخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د 14 کې لږ تر لږه 3 ولسي وګړي وژل شوي او یو ټپي دي. وسلوالو طالبانو د لغمان او بغلان دواړو د پیښو په اړه کومه تفسیره نه ده کړې. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د روغتیا وزارت په همکارۍ په هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ د معایناتو ظرفیت زیاتولو ته دوام ورکړي. دې سازمان پرون پر خپل ټویټر پاڼه کې د نړیوال بانک او ځینو نورو مرستندویو ادارو مننه کړې چې لدی چې په دې برخه کې مالی مرستې کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کابل، بدخشان، دایکندي، بامیان، فاریاب او هلمند کې پورستوي کې د لابراتوار څلې ریشکار کوونکو روزنیز دورې بشپړ کړي دي. د روغتیا وزارت وایي تر پرون په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 14 ته نږدې شوې او په دې وایرس د مړو شمېر هم تر 1,200 زیات شو. دا یادونه ورد چې دا رسمي شمیرې دی او ګمان کیږي چې رښتینی شمیرې ښایي تر دې لوړې. د هغو اروپایي هیوادونو شمیر هم په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې پکې پلوړې دوخ کاری اندېښنې شته چې دا مسله خی یوار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. بل خو د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم د کرونا وایرس د تایید شو پی خوشمیر تر 3 میلیون واوخت چې دا د نړۍ تر بل هر هیواد لوړ شمیر دی. په اپریل میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ورځې په اوسط ډول د مړینو شمیر 2000 ته هم رسیدلی او په ټوله کې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د مړو شمیر تر 1,40,000 واوخت. د کرونا وبا د دې سبب شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دویم وار لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند لویه انتخاباتي غونډه لغوه کړي. د تمه درلوده چې په دغو لویو غونډو کې د بیا ټاکل کېدو لپاره کمپاین وکړي. اخوا مکډونالډز رستورانتونه ویل دی وروسته په امریکا کې مشتریان که رستورانتونو ته داخليږي باید ماسکونه وکاري. دا اسوشیټډ پریس خبریال شانس په حواله دا وختونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا په ګڼو ایالتونو کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. دا تازه مقررات د پنجشنبې په ورځ اعلان شول چې د اګست میاشتې له لومړۍ نیټې به عملي کیږي. او په ویانا کې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د وژل شوي چچنایي کونډه میرمن وایي خاوند یې د اتریش د امنیتي ادارو مخبر و. زرمینه عمر وفا وایي پولیسو د هغه ګرځنده ټلیفون اخیستی او ګوري چې د دې وژنې په اړه نور ممکنه شواهد او مدارک راټول کړي. عمر وفا پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د هغې د وژل شوي خاوند مامی خان عمروف خپلوانو په یوه غیر معمولي ویډیو کې د دې وژنې مسؤلیت ومانه. دوی ظاهرا هڅه کړې چې په دې وژنه کې د چچنیا ځواکمن او بدنام رهبر رمضان قدیرو پړ ونه بلل شي. د عمر وفات څرګندونو د هغې د خاوند د قتل د څرنګوالي په اړه نور جزئیات هم په ډاګه کړل. دا د هغو وژنو د لړۍ وروسته هغه ده چې پکې چچنیایي پناه غوښتونکي په اروپا کې په نخښه کېږي. دا د بېلابېلو دلایلو له مخې له روسیې وتلي او هڅه کوي په اروپایي هیوادونو کې پناه ترلاسه کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي ایران هغه څه چې خایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. د زلمی خلیلزاد په دې څرګندونو به جزئیات در سره شریکو. دا به مو وایي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی ارزونې خي چې په هیواد کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي. دوی یو ځل بیا د جګړې په خکېلو غاړو غږ وکړ چې تاوتریخواله دې راکم کړي.
هر څومره چې جګړه وګدیږي د بشري حقوقو هم تر پښو لاندې کیږي. موږ له ټول خلکو چې په افغانستان جګړه کې دوی سهم لري او نقش لري والو چې باید د اوربند لپاره یو ګامونه واخلي.
د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د وروستیو څرګندونو بشپړ حال در سره شریکو. دا به مو وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونه وایي که په دې هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې د اوس په څیر کمې ثبت شي ممکن د رواني زمري میاشتې په 15مه درسونه پیل شي. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو او د ژوند له رنګونو هم یو رنګ راخلو. ازادي رادیو ته غوږی او تاسو زموږ سهارنی نیم ساعته خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي ایران هڅه چې خایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. زلمی خلیلزاد ویلی ایران دا غوښتنه لري چې واشنگتن افغانستان د جګړې په حالت کې واضح پرېږدي او د سولې پروسه بشپړه نه کړي. ایرانی چارواکو د خاغلی خلیلزاد د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي. صالح محمد صالح پرې جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي وویل ایران د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه څه چې تمه کیږي همکاري نه کوي. زلمی خلیلزاد پرون نوښته د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه باسته د خبري وکړي چې د افغانستان په سولې ځراتلونکي کې د مرکزی آسیا د ملاتړ پر موضوع را بلل شوی وو. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په اړه د ایران دریځ ته په اشاره وویل
ایران has not been as supportive as it should be.
ایران هغه څه چې شایي په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د بین الافغاني مذاکرو د پیل په تړاو همکار نه دی، هغه هم تر ډیره له دغه هیواد سره زموږ د اړیکو د څرنګوالي له کبله. که په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د معین څرګندونې جدي وګڼو چې څو ورځې مخکې هلته ویلي وو د سولې پروسه او په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور نه خوښیږي، معنا دوی هغه فرمول ته ترجیح ورکوي چې امریکا دې د سولې له کومې پروسې پرته، یعنی د جګړې په حالت کې افغانستان یوازې پرېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت معین عباس عراقچی د جولای میاشتې پر 15 کابل ته سفر کړی و او هلته یې د نورو موضوعاتو تر څنګ ویلي و چې افغانستان او ایران ته ګډ امنیتي ګواښونه پیښ دي او د دغو ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره ګډو تګلارو ته اړتیا ده. عراقچی په کابل کې د ستراتیژیکو همکاریو د جامع سند په اړه هم توضیحات ورکړي و چې په پام کې ده ډیر ژر نهایي او د افغانستان او ایران ولسمشران یې لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په اړه لا د ایران چارواکو څرګندونې نه دي کړي. تهران که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي، خو ویلي دي چې دغه هیواد ته د سولې راوستلو لپاره به هره ممکنه هڅه کوي. پرونی بحث ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره واشنگټن له عرب او د خلیج له نورو هیوادونو سره هم له نږدې کار کوي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پخلاینې په پروسه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو نقش اغیزناک وباله.
په دې څرګندونو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد همدارنګه وویل چې د بین الافغاني خبرو د پایل په هدف د پرتو خنډونو هواري ته ژمن دي. د سولې په برخه کې دا هڅې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی په ځینو ولایتونو کې زیات شوی دی. دا جګړه د دې سبب شوې چې په ډیرو انخطو بریدونو او چاودنو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله واوړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د دوی ارزونې ښیي چې په دې هیواد کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. بلخوا یوې برطانوي ورځپاڼې بیا رپورټ ورکړی چې په تیرو درې اونیو کې لږ تر لږه 250 افغان سرتیري وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنیو پیښې زیاتې شوي، د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو وار بیا د جګړې له ښکېلو لورو د اوربند غوښتنه کړې. صالح محمد صالح په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د ناامنیو په وروستیو پیښو کې تر ډیره ملکیانو او هغو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي چې په جګړه کې هیڅ رول نه لري. د دغه کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون جمعه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د دوی ارزونې ښیي چې هر ورځ په هیواد کې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. زموږ د ارزونو له مخې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته چې په جګړه کې هیڅ نقش نه لري مرګ ژوبله اوړي. زموږ د ارزونو له مخې یوازې د 2000 د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1400 ماشومانو مرګ ژوبله ثبت شوی، ممکن دا شمیر تر دې زیات وي. په تازه مورد کې هرات ولایت کې په یوه بمبارۍ کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو ادعا شوې ده. د هرات چارواکو ویلي چې دغه حمله تیره چهارشنبه د طالبانو پر یوه غونډه سوی چې په نتیجه کې ځینې افراطي وسلوال وژل سوي دي. خو په سیمه کې ځینو کسانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي په دې بمبارۍ کې لږ تر لږه 12 ملکي وګړي وژل سوي او 40 نور ټپیان سوي دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په ادرسکن ولسوالۍ کې دغه پیښې ته په اشاره په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکیانو وژنه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. شغلی عبدالله غوښتنه کړې چې د بین الافغاني مذاکرو د پیلېدو له نږدې کېدو سره دي تاوتریخوالی راکم سي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي نور قبرونه د سولې د مذاکرو د پرمختګ نه سبب کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د جګړې له ښکېلو لوریو د اوربند په برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه.
هر څومره چې جګړه اوږدیږي د بشري حقونو هم تر پښو لاندې کیږي. موږ له ټول الخونه چې په افغانستان جګړه کې دوی سهم لري او نقش لري غواړو چې باید د اوربند لپاره یو ګامونه واخلي او د تاوتریخوالي د کمیدو په موخه باید اساسي اقدامات ترسره شي. له بده مرغه ملکي کسان غیر نظامي بې ګناه او بې دفاع اصلي قربانیان دي او دا د اندېښنې وړ ده.
خو په روانه جګړه کې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی، د ملکیانو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. برېتانوي ورځپاڼې ایشان لایټ پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې په تیرو درې اونیو کې د وسلولو طالبانو د 260 حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 250 امنیتي پوځیان وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان شوي دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ ویلي، د جګړې په میدانونو کې د مرګ ژوبلې شمیرې د انساني غمیزې څرګندوی کوي او د جګړې اصلي قربانیان ملکي وګړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د پنجشنبې په ورځ د جګړې له ښکېلو اړخونو د روان لوی اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه وکړه چې حکومت یې هرکلی وکړ. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وویل که طالبان اوربند نه کوي لږ تر لږه دې تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې د سراسري سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی نیم ساعته خبری مجله تقوکی اوس پر شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي فرشتي جلال زی ورته کتنه کړي.
ډیرو بهرنیو ورځپاڼو په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه مقالې او د خبرواک کوشنونکو تبصرې خپرې کړې دي. د پداسې حال کې چې د افغانستان حکومت او په قطر کې د طالبانو استازي د سولې د خبرو د پیل لپاره لا هم چنې وهي. د طالبان له خوا په مشهور ډول تر لوی اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته لیوالتیا څرګنده شوې ده. لوی اختر ته تر یوه اونۍ کم وخت پاتې دی. د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په کابل کې وی غونډې ته په وینا کې طالبانو ته پیغور ورکړ او ورته وویل چې د افغانانو د بچیانو له وژلو دی شرم وکړي. لږ تر لږه د حمدالله محب له دې بیان نه څرګندېږي چې حکومت به د خبرو پیل ته دومره ژر تیار وي، ځکه د خبرو د پیل او بریالیتوب لپاره د دوړخیز باور پر اساس ډیپلوماسي مهمه بلل کیږي. خو د یوروایشیا ویو خبرونه په دې هیواد کې د اوسنی وضعیت په اړه د شنون کې پیری پونټ جانسن مقاله خبره کړې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د ډیپلوماسي ترڅنګ د اوږدمهاله اقتصادي پروګرامونو پر اهمیت ټینګار کوي. د پیری پونټ جانسن په باور په افغانستان کې د اقتصادي ودې پروګرامونو ته د لومړیتوب ورکول به ډیموکراتیک بنسټونه پیاوړي او تروریزم محو کړي. هغه لیکلی چې په افغانستان کې د دې لپاره ښه فرصت ست، ځکه په دې هیواد کې یوازې د قانونو له درکه د 3 تریلیون ډالرو په اندازه پانګه پرته ده چې باید په مسؤوم ډول او له اداري فساده په پاکه فضا کې په کار واچول سي. د ایرویشیا ویو په مقاله کې وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د دوامداري سولې لپاره باید اقتصادي ودې ته لومړیتوب ورکړ سي، خو په عین وخت کې د مقالې لیکوال دې ته هم اشاره کړي چې سیاسي بې ثباتي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخنیوي کړی دی. په افغانستان کې د سیاسي بي ثباتي او د خراب امنیتي وضعیت په اړه په یو بل مقاله کې چې هندوستان ټایمز خبره کړې، په دې هیواد کې د هندوانو او سیکانو پر ټولنه د حملو زیاتې دوله کبله د امریکا د کانګرس د وغړي د ورستیو څرګندونو او د هند خارجه چارو د وزارت د ورستي بیان غټه کې راخستل شوې ده. په کابل کې د اپریل په 15 نیټه د سیکانو پر ګوردواره خونړۍ حمله وشوه. تیرونی هندوستان ټایمز خبر ورکړ چې همدې ټولنې یو د 14 کلن انجلۍ ناصرګندو کسانو په کابل کې تښتولې ده. په کابل کې د سیکانو او هندوانو ټولنې پر دې مسله خلو پټه کړې او یو شمېر استادو یې په کابل کې د ازادي رادیو خبريالان ته ویلي چې د امنیت د خرابوالي له کبله له رسنیو سره له خبرو منه شوې دي. په وروستیو کې د امریکا د کانګرس یو پیژندل سوی غړي جیم کوستا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د دې مذهبي اقلیت د خوندي پاتې کېدو لپاره مرسته وکړي. د هندوستان ټایمز په حواله د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې یو شمېر میشتو سیکانو او هندوانو له دوی د ورتګ ویزې غوښتي او د هند حکومت به سره له دې چې د کورونا ویروس خپور شوی د هغوی غوښتنه ومني. د امریکا د کانګرس غړي جیم کوستا ویلي چې په دې اړه د نیویارک ټایمز له مقالې معلومات ترلاسه کړل او د هند حکومت له دې اقدامه خوشاله دی چې د افغانستان د سیکانو او هندوانو د مسؤلیت لپاره داسې ګام پورته کوي او دای به د دې بېوزله ټولنې سره د مرستې لپاره خپل ژغ اوچت وساتي. یو بل خبرونی ایش لایت لیکلی چې سره له دې چې د افغانستان حکومت او نړیوال متحدان مقررن له طالبانو غواړي چې تشدد کم کړي، خو تشدد په روسیو کې لا زیات شوی دی. ایشیا لایت د افغانستان په ختیځ، جنوب او شمال کې پر لویو لارو روسیو حملو ته اشاره کړې ده.
د کرنې په برخه کې د ولسمشر یو سلاکار وی افغانستان دا وړتیا لري چې په نږدې راتلونکي کې د کرنې لړخه خپل اقتصاد پر ځان بسیا کړي. که څه هم افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اقتصاد هم تر ډیره پر کرنه ولاړ دی، خو لا هم دغه هیواد زراعتي تولیدات له نورو هیوادونو واردوي. د کرنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار حامد هلمندی وایي دوی په بیلابیلو ولایتونو کې د بیلابیلو کرنیزو بوټو وده تجربه کړې او په ځینو ولایتونو کې نوو باغونو ښه نتیجه ورکړې. صالح محمد صالح ورڅخه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې افغانستان د کرنې لاړخه کاملا پر ځان څنګه بسیا کیدای شي.
افغانستان د زراعت په حصه کې ډېر ښکلی فرصت لري. د مثال په توګه موږ اوس هم تقریبا په اوسط ډول درې ټنه غنم تولیدوو، نیوزیلینډ شپارس تن ته ځان رسولی، او زموږ همسایګان لکه ازبکستان هغوی اووه ټنه ته پر هکتار باندې تولیدي ضرورت رسولی دي. مګر موږ متاسفانه اوس هم درې د درې نه کم په اوسط ډول پر هکتار باندې غنم تولیدوو. دا یو مثال دی. نو په ګرو ساحو کې یو خاص ظرفیت لرو، او موږ که فرضاً دغه تولید څلور ټنه ته ورسوو چې ډېر لږ موږ د انسانانو لخوا څخه مداخله غواړي، موږ کولی شو چې په ځان بسیا واوسو. او که د هغه نه اضافه کړو کولی شو لکه 50 کاله مخکې چې موږ ایران ته غنم ورکوله، انشاءالله افغانستان دا ظرفیت لري چې هم خپل خلک دارې خوانه ماړه کې غنم ورته تولید کړي، نور زراعت کړي، بلکې همسایګانو ته د صادراتو ظرفیت هم لري.
افغانستان تر لا هم لګاونډو هیوادونو هغه محصولات او تولیدات واردېږي چې افغانستان خپل د تولید ظرفیت لري. په دې برخه کې حکومت څه کول پکار دي؟
اولین کار چې دولت کولای شي چې مشکل داخلي ظرفیتونه لوړ بوزي هغه د ګمرکاتو یا د سرحداتو مدیریت. که موږ وکولای شو چې خپل ګمرکات او سرحدات سي مدیریت کو، موږ کولای شو چې داخلي ظرفیتونو ته وده ورکړو، ځکه ظرفیتونه د کوپراتیپو او د بانک زراعتي په جوړېدو سره کولای شو دا ظرفیتونه افغانستان په دې ته آماده کړي چې نور واردات ونه لرو.
تاسو له مختلفو هیوادونو مختلف بوټي وارد کړي او اقلیمي شرایطو ته په پام سره مو په ځینو ولایتونو کې دود کړي دي، داسې کوم مثمر بوټي مو وارد کړي چې مخکې په افغانستان کې نه وو او اوس په افغانستان کې دود شوي دي او خلک یې کاروي؟
نور مملکتو په مختلفو ساحو کې ډېر ښه پیشرفتونه کړي دي، لکه امریکې چې په پسته کې کړي او د پستې بوټي مال ته راوړي دي، ډېر ښه نتیجه یې ورکړې. تر اوسه پورې 3 میلیون یې د ونو نه اضافه په وطن کې انشاءالله ایښول شوي دي، او یو څه برخه یې اوس سږکال نشان والی، او انشاءالله افغانستان به ډېر ژر د پستې د واردات څخه خلاص شي او زه به له خیره صادرات آباده کړي. دا هغه رقم پر بلوبري باندې اوس فعلا کار کوم، زیتون مو راوړي دي، عناب مو راوړي دي، پر ناکو او پر سیبو باندې هم کار روان دي. انشاءالله ډېر نوي شیان مو اوس د تحقیق لاندې دي چې آیا لکه پسته هغوی به هم په وطن کې مرواج کړو له خیر.
دا کرنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار حامد هلمندی او چې وای افغانستان کولای شي چې د کرنیزو تولیداتو لاړخه پر ځان بسیا شي. سموکاګل ازادي راډیو نه اوري او سم بیرته د کرونا موضوع ته ورسو. د افغانستان د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونه وایي ک په دې هیواد کې د کرونا مثبت پیښې د اوس په څیر کمې ثبت شي، ممکن د رواني میاشتې په 15مه درسونه پایل شي. نور جزئیات له کابل د رحمت افغان پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو په کمېدا سره د روان تحصیلي او تعلیمي کال پیلېدو ته هیلې زیاتې شوې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي کچېرې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو ګراف د اوس په شان ټیټ وي، د زمري میاشتې په 15مه به د پوهنتونونو درسونه پیلېږي. د دغه وزارت وایي عزیز احمد اوریا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه دوه اونۍ وړاندې د کابینې له لورې شوې ده.
دغه 15 د زمري یا صدم چې ټاکل شوی په مشروط ډول باندې، البته که چیرته د کووید 19 یا دغه د کرونا وایرس له امله دغه کمرس چې رامنځته شوی، که دغه واقعیت په 15 د اسد پورې زیات شي خدای مکه، بیا نو فکر نه کوو چې شروع شي. شرط هم دا ایخه ده او که واقعیت دغه مثبت واقعیت لکه اوس غوندې عادي وي یا تر رقم شوي اوسي نو بیا اتمن له خیره سره شروع کی.
د خغلی اوریا په خبره کچيري په ټول هواد کې د کورونا وایروس مثبت پیکي په شپه او ورځ کې تر 200 پورې هم ورسیږي. به هم دوی چمتو دي چې تحصیلي کال پیل کړي، ځکه د نوموړي په وینا د دواړو سمسترونو لپاره اله 15 میاشتې وخت پاتې کیږي. د خغلی اوریا په خبره دا محل په ټول افغانستان کې 118 پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې شته چې په بیلابیلو پوهنځیو کې پکې زرګونه محصلین په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامې روغتیا وزارت سروې ته په تمه دي چې د کورونا وایروس په اړه یې پیل کړي. د دغه وزارت ویاندي نوري نزهت ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د عامې روغتیا وزارت سروې پیل کړي. که د سروې پایل وښوده چې د کورونا مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي، د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته په پام به ښوونځي پیل سي. که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر اوسه سروې نه ده اعلان کړي، خو د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې 60 کسان په کورونا وایروس اخته سوي او په همدې موده کې ورنه 14 کسان مړه سوي دي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سول لپاره د واشنگټن ځنګړی استاذ زلمی خلزاد وای د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو حواری ته ژمن دي. خلزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتونو د سول د انسټیټیوټ په کوربتو په یو غونډه کې دا څرګندونه کړې. له لغمان او بغلان څخه د 14 ریپورټونه ورکړل شوي. په لغمان کې د چارواکو په وینا 2 سیمه ایز پولیس پکې وژل شوي، 2 ملکیان ټپیان دي، او په بغلان کې ما الکتر لگا یو ملکی پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. او دا غروپي هوادونو شمیر په زیاتې دوه دي چې د کورونا وایروس مثبت پیخي پکې په لوړې دوه کاری.